چی بریم سلامونه دهم ده دی ساعت خبرونه. د وړاندوینې له مخې نن سبا او بل سبا د افغانستان په ولس ولایتونو کې د ورښتونو امکانات شته. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې لیکلي دي چې په هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، روزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوګر، میدان وردک، پروان او کابل کې به واوري او بارانونه وشي. د خبر پاڼې له مخې په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو امکانات شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار د شنبې له ورځې خپل فعالیت رسمن پای ته رسوي. د ادارې په اکسپانه لیکلي چې فعالیتونه یې د 2016 کال د جنوري په 1 پای ته رسیږي. د سیګار اداره د امریکا د کانګرس له لوري په 2008 کال کې رامنځته شوه او هدف یې په افغانستان کې د امریکا د مرستو او لګښتونو څارنه وه. سیګار د خپل فعالیت د ختمېدو په تړاو په خبره کړي بیان کې له ټولو هغو کسانو مننه کړې ده چې په تیرو 12 کلونو کې د دې ادارې ملاتړ کړی دی. روسیه وایي دې ته چمتو ده که اړتیا وي چې د ایران د بوشهر له اټومي پټۍ څخه خپل کارکوونکي وباسي. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا خبر ورکړ چې د روسیې د دولتي اټومي انرژي شرکت مشر الکسی لیخاچف د پنجشنبې په ورځ وویل چې روسیه په رښتینې توګه هیله لري چې شتیل اړخونه به د بوشهر د امنیت لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. هغه وویل چې روسیه وزارت له نشتې څاري او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په همکارۍ که اړتیا وه د تخلیې اقداماتو ترسره کولو ته چمتو ده. د څرګندونې وروسته له هغه وشوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ پر ایران غږ وکړ چې د خبرو اترو میز ته راشي او د خپلو اټومي وسلو د پرېښودو لپاره موافقه وکړي، که نه نو د امریکا راتلونکی برید به ډېر سخت وي. د چنګاښ په لومړۍ نیټه د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا په برید کې د بوشهر اټومي بټۍ په نقشه نه شوه. په هغه وخت کې الکسی لیخاچف خبرداری ورکړی و چې د بوشهر پر تاسیساتو برید کولی شي د 1986 کال د چرنوبل د پیښې په څیر د یو ناورین سبب شي. د سپورت له ډګره دا خبرونه لرو چې ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د آسیایي جام لوبو په ترڅ کې د مالیزیا له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دې جام په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه له سعودي عربستان څخه 3-0 په وړاندې ګټلې ده. دا لوبې په څلورو ګروپونو کې د 14 لوبډلو ترمنځ په انډونیزیا کې د جنوري په 20 پیل شوې دي چې پایلوبه به یې د فبروري په 10 ترسره شي. افغانستان په دې ګروپ کې له مالیزیا، سعودي عربستان او ایران سره یو ځای شوی دی. له 19 کلنو لږ عمره کرکټ نړیوال جام کې نن افغان لوبډله له آیرلند سره مهمه مسابقه لري. که چېرته د افغانستان ټیم آیرلند ته ماتې ورکړي نو د دې نړیوال جام نیمه پایلوبې ته یې د وتلو چانس خورا لوړی شي. افغانستان د دې نړیوال جام په الف ګروپ کې له 3 لوبو 2 ګټلې او یوه بایللې چې له استرالیا وروسته دوهم ځای لري. آیرلند هم 3 لوبې کړې دي او 3 سره یې بایللې دي. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربهتوب د جنوري په 15 پیل شوی دی چې پایلوبه به یې د فبروري په 16 ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله وی احترامات من قبول کی قدر مون او ګلری زکان کو زبرش نغافاری او زربی هم تاسو ټول ته شرق واس هم د جغرافیه مزمن اوم ټولګي شپږ بلوسته. هله من د ام چې تاسو ټول قدر مون او ګلری زکان کی براتره او جوړه صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتن وی درنه او ګلری زکان کو لکه سرنګ سیس مرسته ست د نن ورځې مزمن جغرافیه اوم ټولګي کتاب شپږ بلوسته. نو هله من د ام تاسو ټول قدر مون زکان کی د لوستر پای پرې رسره ملکیه وکړي او ورسره ذکرې قدر مون زکان کو د تل پسې یو بیا هم یادونه کوم مخکله دین چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړ تاسو ټول کډر منځ تکون کې باید خپل ځانو سره د جغرافیې مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري. تاسو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. درنه وګورئ لږ د کوم کوز مرسته تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. صفحه په کتاب کې له 10 مینه پیل بیا تر 14 مې سپې پرې. هم چې نن کډر منو وګورئ لږ د کوم کوز مرسته تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګان چې نن ورځ به مرسته تاسو اړوند بحث په لورو عبارت دی. لومړی، د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. دویم، د افغانستان د نورو حوزو سیندونه. دریم، د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږئ؟ دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړه معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د لوست د پیل شیبو ته رارسېدلي یو. لومړی موږ او تاسو د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په هکله ولو. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړ چې هغه سطحې چې د ځمکې څخه لوړې واوسېږي او زیات شمېر غرونه پکې موجود واوسېږي، په هغه سطحو کې همیشه دایمي واورې موجودې دي. یعنې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، دغه لوړې سطحې چې د هېواد په ډېرو زیات شمېر غرونو چې موجود دي، په دغو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په اوږدو کې اوبه کېږي. د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دا واورې په اوبو باندې بدلېږي، او د دغو واورو څخه سیندونه د سیندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړېږي چې دغه سیندونه له دغه سرچینې دغه سرچینې چې دي لږې دي او اوبه یې د دې څخه اخلي. همچنان د لارې په اوږدو کې د څو ناوو اوبه ورسره یوځای کېږي. کله چې دغه څو ناوې اوبه یو د بل سره یوځای سي، نو د سیندونه په قرار قرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتېږي. څرنګه چې موږ او تاسو ټول په دې پوهېږو، زموږ ګران هېواد افغانستان ټول سیندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستې دي. د دې سرچینې اخلي، نو په هغو سیمو کې چې سیندونه زور زیات وي، په هغو کې د هغوی زور زیات واوسېږي، نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید وي، او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونې وي، او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي، او هر هغه سیم چې په څو کیلومترو کې دې ته پراته دي، د دوی اوږدوالي د څو برېښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري، او همچنان زیات شمېر سیندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري. په دغه افغانستان کې دغه زیاتره سیندونو کې د بیړۍ د چلولو ور هم دي. یعنې په دغو سیندونو کې بیړۍ هم چلول کېدای سي. همدارنګه د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لیونو کې هم ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، لوی سیندونه عموما مرستیالانې څانګې لري چې د نورو سیندونو څخه دی سرچینه اخلي. د هغوی د دې مرستیالانې څانګې وي دي، او دا سیندونه شي او کینې غاړې کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي، او په پای کې اوبه د لوی سیندونو سره یوځای کیږي. کله چې دا د لوی سیندونو سره د دوی اوبه ځای سي، نو لوی سیندونو سره د دوی کوچني سیندونو د اوبو یوځای کېدل د سیندونو د سیستم په نامه سره یادېږي، چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیا پوهانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشلې دي. چې جغرافیا پوهانو د افغانستان روانې اوبه په پنځو اوبلرونکو حوزو باندې ویشلې دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ حوزه د کابل د حوزې سیندونه دي، دویمه حوزه د امو د حوزې سیندونه دي، دریمه حوزه د هلمند د حوزې سیندونه دي، څلورمه حوزه د هریرود د حوزې سیندونه دي، پنځمه په خپل د تړلې حوزو سیندونه دي. چې یو یو یې زه تاسو ته مازې په لنډ او خلص ډول سره تشریح کوم. درنو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د کابل د حوزې سیندونه لولو. د دې حوزې ډېر لوی سیند د کابل سیند دی، چې د پغمان د غر د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او له لوېدیځ څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي، چې د کابل ښار او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او همچنان دویمه چې دي هغه په خپل د امو د حوزې سیندونه دي، چې د امو حوزې سیندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی، چې د دې سیمو ډېر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د دار ایل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د دې سیندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچي سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو، دریم د هلمند د حوزې سیندونه دي، چې دا سیندونه د افغانستان ډېر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو له لویو او اوږدو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د پغمان د غره د داونی د کوتل لویدیځ لمونو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیاتې مرستیالان یې د موساقله، ارغنده، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیند دی، ارغنده دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو او قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هری رود د حوزې سیندونه دي، چې د هری رود حوزې سیندونه ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هری رود په خپل تګ لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمن او ګلرلي زده کوونکو پنځم د تړلو حوزو سیند دی چې دا ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوهیږي، د بل سیند سره نه یوځای کېږي. د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره یادېږي، یعنی دوی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له ښار څخه له راتېرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوزې نور سیندونه لکه د بلحاف سیند دی، د سمنګان سیند دی، د اندخوی سیند دی او د قیسیار د سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلری زده کوونکو هیله مندیم چې تر دې دم پورې تاسو ټول د افغانستان د اوبو لرونکو حوزو سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړي وو. اوسېږي اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو زده کوونکو په لنډ او خلص ډول سره وایو چې جهیل څه ته وایي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ، هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواوو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یادېږي. زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر برخې تړلې حوزې لري چې دغه تړلې حوزې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب سوي دي. او زموږ ګران هېواد هغه مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچنی دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هېواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بېلابېلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې یې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړې شوي دي. او په بېلابېلو نمونو سره یادېږي لکه د هامون، کول، ولاړې اوبه او یا هم داسې نور د جهیلونو په نامه سره یادېږي. همچنان د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان هامون لولو چې د هلمند د هامون یا هم د صابر هامون، د پوزک هامون او د ګودزیر د هیواد په سویل لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبه جوړوي. د دې هامونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو د هلمند د هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګه برخه یې د افغانستان او بله برخه یې د ایران پر پولو پورې مربوط ده، یا هم پر هغو پورې اړه لري. همچنان درنو او ګلالۍ زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې دی په خپل د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې دي ډېرې زیاتې پاکې، رڼې او صفا اوبه دي. او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي، کنګل کېږي ځکه زیات یخ وي، نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کېږي. او شیوا جهیل د سمندر له سطحې څخه 3500 متر لوړوالی لري. همچنان د زرکول جهیل چې دی، د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی، موقعیت لري. او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کېږي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره پورې رسېږي. همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی، ځکه یخ دی او د کال پر ډیر وختونو کې او به منجمیدی او کنګل وی ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دی لوړی سطحې چې موږ تاسو ته په هیڅ لوړی سطحې همیشه چشمی واوري پکې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډیره سړه او یخ وي نو دغه د زرکول جهیل چې دی او به زیاتې منجمیدی او کنګل دی هم چې نن درنو غوللې ز د کونکو د لوس په دې برخه کې د چقمقتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو د هغو جهیلونو نه جمله څخه شمیرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري په پامیر کې موقعیت لري حالت وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي دغه جهیل په خپل د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتر او سوری 2.5 کیلومتر شاوخوا دی او هم چې نن دا جهیل شاوخوا چې ده د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ش سرزایونه هم جوړ کړی دي یعنی د ش سرزایونو له جملو څخه شمیرل کیږي هم چې نن درنو ګللیز د کونکو اخیرنۍ چخل شری هغه په خپل د افغانستان د غزنی ولاړی او به دي کوم چې د غزنی ولاړی او به د غزنی ولایت په ویل خا کې موقعیت لري او د غزنی سیم کې تویږي دغه اوبه د دې جهیل اوبه ښه خوند لري له شو رونو اوبو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات د مالګین جهیل د افغانستان او ایران د پولي ترمنځ موقعیت لري اوبه یې مالګینی دي او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو یو شمیر طبیعي بندونه چې سیمه ایز جهلونه یې جوړ کړی دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري لکه د بامیان ولایت کې د هیبت پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادېږي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل لخته دي چې تاسو پوسی او اوسېږي اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنو زده کوونکي به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایاست لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ دویم د لوړو او چټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره اندریمه پښتنه جهیلونه په کوم نمونه او اصطلاحاتو سره یې چې تاسو ټول درنه زده کوونکو په همدغه پښتنه ته ځواب ورکوي نو درنه زده کوونکو زما تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هله مند یم چې تاسو ټول پرې پوسی وو سیږي او یو سم زده کړی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې از ریجم دالا پامان شو وخت
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اوس په لحمن شیطان رجی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکله او احترامات متبول کی قدر مون اوګل ریس کن کو زبرش رقم فار یو سره به هم تاسو ټول ته شرف واس فهم د اتم ټولګي جغرافي مزمن شپږم لوستم هله مند یم چې تاسو ټول قدر مون اوګل ریس کن کی برتر او غوړو صحت مند او سری او د صحت چمې بم پتن خیر مون ز کن کو ز مر تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د اروپا د قانون او سنایو په حق له سپوږی کتاب صفاله نه دیشې مینه په بیا تر شپږ سلوشتې مې سپېپرې هم درنګ قدر مون اوګل ریس کن کو ز مر تاسو د نمزي در سیاحت په عبارت دی لومړی ته اروپا د قانون او سنایو په حق له سپوږی دویم د اروپا د لویچې د ترانسپورت په حق له سپوږی دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر مون اوګل ریس کن کو د پرته جو د کټ په هیله ما هیله د سید لوست په پر رسنه ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو جو کولای شئ د کونکو د لوست په پښه بو کې لمړی مرابطه سو د اروپا د قانون او سنایو په حق له معلومات ولولو لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې مرابطه سو د اروپا د لوی وچی د اقتصادي جغرافي بشري جغرافي او هم شنه د دې تر څنګ د اروپا د لوی وچی د دین او مساحت په حق له معلومات لاسته راوړل نن ورځ مرابطه سو د اروپا د لوی وچی د قانون او سنایو په حق له معلومات لاسته راوړل لمړی سر کې مرابطه سو د اروپا د لوی وچی د قانون په حق له معلومات ولول خو جو سکون کو د اروپا د لوی وچی د موقعیت لحاظ څخه اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمنه نه ده، یعنې د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري. او دغه حالت د اروپایي هېوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هېوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل و، ځکه د اروپا هېوادونو پخوا د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سرته ورسوي. نو دوی د نورو لویو وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنه یې تر څو هغوی تر خپلواکۍ لاندې راوړي. او همدارنګه د اروپا د لویې وچې د پراختیا چې ده دغه اوس مهال چې دوی کوم پراختیا کړې ده، څومره وړې کړې ده، دا د نورو هېوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هېوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونې وه. یعنې دوی که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې، نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې شول تر څو په نور هېوادونه تر خپل مستعمر لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي، او د هغوی د زیرمو او کانونو په ایستلو سره دوی وکولی شي خپل هېوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هېواد کړی دی، دا د آسیایي او افریقایي هېوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی. د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا لویې وچې کې نیب چې دی، نیب د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی، یعنې په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نسته، په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. خو د شمال سمندرګي د نیب تو زیرمو له کشف څخه د مخه یې اندازه ډېره لږ وه. یعنې په لومړي سر کې چې مخکې له دې نه چې د شمال سمندرګي کوم نیب تو زیرمې چې دي دا کشف شي، د دې څخه مخکې د دغه اندازه چې وه، د نیب تو اندازه چې وه، په ډېره کمه اندازه سره و. بیا وروسته لږ څه پراختیا ومونده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نکلیه وسګیلو په ډېرې ګټې اخیستنې سره نشي کولی چې د دې هېوادونو اړتیاوې پوره کړي. یعنې دغه کوم نیب چې دي په د دې په هېواد کې پیدا کېږي، دا دومره نه دي، دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نکلیه وسایل چې لکه موټرونه، موټرسایکلونه، همدارنګه الوتکې، د دغو د نفتو په برابرولو کې، د دوی د تیلو په برابرولو کې، د دوی د پټرولو او ډیزلو په برابرولو کې دغه د نفتو زیرمې همکاري نسي کولی، ځکه د دې کچه چې ده کمه ده. د لویدیځې اروپا په هېوادونو کې درنو زده کوونکو، د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هېوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو د کانونو له پلوه څخه شتمنه ده. یعنې که چیرې موږ او تاسو د دې د نفتو زیرمې ته وګورو، د نفتو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکرو کانونه چې دي زیات دي. نو موږ ویلی شو چې اروپا لویه وچه د اوسپنې او ډبرو سکرو له پلوه څخه یو شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، آلمان او فنلند هېوادونو د نوموړو کانونو غوره تولید کوونکي برخې دي، کوم چې په دغو هېوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او د ډبرو سکرو کانونه شته او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړۍ په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کېږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوږو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او نفتو په باره کې معلومات ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع، لاسي صنایع، د کارګو په واسطه سره جوړېدله، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنې په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې وه، یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدله، په ایټالیا کې د شیشې جوړول وه، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول دي، د چاګوګانو وتورو او داسې نورو پرېکوونکو شانو لپاره، او په سویډن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا راخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود. او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستر ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کېږي. د دې ترڅنګ کډرمن او غللی ځکون کو د ورفات لوي چې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشيني صنعتي دی یو خمر او تاسو صنعتي برخه کې لومړنی چې لاسي صنعتي دی دویم برخه چې د هغه خپل ماشيني صنعتي دی نو ماشيني صنعتي چې یو درنو ځکون کو ورفات د ډګر سکرو د زیرمو او شه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لوی صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنعتي د لوی صنعتي کارخانې د کانونو ترڅنګ جوړې شوې دي چې همدارنګه د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راړل ډېر ارزانه سره ته رسول کېږي او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي دي کولی شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په ښه توګه سره سرته ورسوي د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو زده کوونکو یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردام په نامه سره بندر دی چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې به دی هغه درنو زده کوونکو هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېر کیږي او د اروپا د لوی وچی مهم صنایع چې دی هغه د فلزاتو ویل کولو کې چې موجود دي الکترونیکی سامان آلات دي او د ماشيني وسایلو تولید دي بیړی چلول دي د موټرونو جوړول دي او د سنور برخې چې دی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي هم شنند رنو غل لیز کون کو تروریزم هم د یو برخه ده د اروپا د لوی وچی دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښت ور دی کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه کلیساګانې په هانتونونو او د اروپا هیوادونو د طبيعي شو شو سیمو د شتوالي له عمل څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سپورنو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده او یو له هغو یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سپورنو اسانتیاوې په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده او نور پراختیا یې په دې کې راوستلې ده د اروپا جنوبي غاړې چې بې دي درنه ځکونکو د مدیترانی سمندرګي تر څنګ چې د لمریزې اروپا په نوم باندې شهرت لري د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي او د لوی فورونو د غرونو وختو کې د ژمنۍ یو لوی لپاره په لیرې توګه سره کاشه ترې اخیستل کېږي او زیات کسان دغه سره لیوالتیا لري تر څو د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او هم چې نن درنو غل لیز کوونکو په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو مراسم کسرونو تاریخي او معماری هنري اثار د تروریزم نوري صحیح شمیرل کېږي کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي نو خو ژغل لیز کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچی د لاسي صنایع او قانونو په حق معلومات ولبستله او سم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې به د اروپا د لوی وچی د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړي دا چې اروپا له یو چې یو له دریم لوی وچو له جملو څخه شمېر کیږي یعنی وروسته د افریقا او آسیا څخه دویم لوی وچ دریم لوی وچ ته کوم چې پراخوالی زیات دی نو خو ژوګل لري ځکه په دې لوی وچ کې لوی ځای څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانان وړل او راوړل په زیاته کچه سره کیږي چې دې برخې ته مراد تاسو د ترانسپورت نمبر کولای شئ هم په دې بل اصطلاح سره مراد تاسو د سویل سو ترانسپورت عبارت له هغې کلمې څخه دی چې دې ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریز مالونه او انسانانو د وړل او راوړل څخه عبارت دی دا کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره یعنی ورګاډو په واسطه سره یا به د موټرونو په واسطه سره یا به د بیړۍ او الوتونکو یا د پی پی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي چې موږ تاسو ویل شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیره بیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي چې لومړنی چاره چې ده هغه په خپل سړک یا هم لوی لار ده په اروپا کې درنو سکونکو د ش سړکونو او لوی لارو جوړول په لومړنی پړاو کې د نظامی او سوداګریزو د اړتیاو د پر کولو لپاره مېستر راغله دی غوښتل د خپل نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي تر څو دی وکولای شي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي او کوم خنډونه او سنز چې دا کوم واټن چې دی په درو سرور ساتونه کې تایید کې به هغه د سړکونو د سپال په واسطه سره وکول شي چې په وسط کې تایید کړي همدارنګه درنو ګللې زکونکو سړکونه کې د روم امپراتوري د خپل لشکرو د چټک حرکت او لېږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل، چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب شو، ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او همچنان له غرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد شوي دي، چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې تر څنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول شو، او دغه پروسه نور هم چټک شول، چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لنډ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. همچنان درنو ګل لیز د کونکو په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دي، چې د اوسپنې لارې یا هم د ریل کرښې چې د ورګاډي کرښې موږ او تاسو ورته ویلې سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا هیواد کې پیل شوه. دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د براست لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شول، چې لومړی د اوسپنې لارې په 1925 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول. او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومونده. اوس دغه لویې وچه د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري، چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښه کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو ښارونو سره نښلوي او د نورو لویو ښارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې د اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري، او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کیږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ، او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کړئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کړئ. درېیم سوال، د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي؟ درېیم، ډېر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د بری چلولو ډیر اوږد سیند کوم یو دی؟ نور نه درنو قدر مونږ زکون کوز مر استاس درنو رسول اوس په همدې ځای باندې پاتره سیری تر بل داس درس پر چې استاس په درنه حضور کې حاضر یم. دلا په من شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که له احترامات مکمل کی قدر من او گللی سکون کو زبرشنا و پارت سچول تشرغ واس ما ما ده هم ترکی جغرافی هم از منش پجم لوستم کله د چتا سچول قدر من او گللی سکون کی برتر او جوړ صحت مند او سجی د صحت چم بم پتن می قدر من سکون کو زمر استاسو د نن وسی لوس په لمړنی یونټ کی د وبول لاری وړل او راوړل یعنی حمل او نقل. دغه څنګه چې په تیر ورځ لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایع او همچنان د محصولاتي جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حق به معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال قدر مونږ زده کوونکو، د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په هکله معلومات لاسته راوړو. د چې افریقا لوی وچه یو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کیږي، په دې لوی وچه کې د اوبو لارې څخه حمل او نقل ډېر د اهمیت وړ دي او په دې برخه کې سرته رسول کیږي. په افریقا لوی وچه کې درنو زده کوونکو، زیات شمېر د اوبو لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته چې د ځینې یې په طبیعي توګه سره دي او ځینې یې په مصنوعي توګه سره دي. په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوي دي د هغه په حقله به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. لومړی په خپله د سویس کانال دی چې یعنی د مدیترانې سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی پیل شوی دی په 1850 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1900 میلادي کال کې بشپړ شوی. دا چې افریقا له وچې یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپله د مدیترانې سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د کار په جوړښت باندې پیل کړی دی او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1919 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د بابل ارمندب ابنا ده چې دا په خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده. د موزمبیک کانال دی د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ او همچنان د جبل طارق ابنا ده. دغه سمندرګي چې موږ او تاسو د جبل طارق ابنا په نامه سره یتیږي یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپل دغه سمندرګي د مدیترانې د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو ځکونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپل د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نور ټول لارې چې دي هغه طبیعي دي یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوې دي خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1918 میلادي کال کې کار بشپړ شوی. خو ژو قدر منځکونکو دغه افریقا له یو چې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده یعنی دغه کوم ځمکنی جوړښت چې په دې افریقا له یو چې کې دي نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا له یو چې د زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تود دی. همچنان د دې څنګه کومې صحرایي سیمې شي دي استوایي سیمې شي دي په دې کې هوا ډیره زیاته سوځونکې ده او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې اسانتیاوې منځته راغلي دي او دغه اسانتیاو له لارې څخه افریقا له یوې وجې نور هم ورځ تر بلې په د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډیر مهم سمندرګي چې په دې لوی وچې کې درنوز د کونکو موجودي هغه په خپل د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده کومه حوزه چې ده هغه ساحه کې دغه موقعیت لري چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټه اخیستنې وړ دی او د اوبو د راجلجو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډیر اوبه او زیات باران لري یعنی یوازنی سیمه چې په افریقا له وچې کې چې ټول کال ډیر زیات باران او اورشت پکې وری جهغه هم داسې مل چې د نیل سیند او د اسوان تر باندې پورې د سمندري بیړیو د کټ اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. لدې سند څخه درنوز د کونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادرات او وارداتو د حمل او نقل کې کټه ترې اخلي. همدارنګ د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې د نایجر سین او کانال سین دی بلکې د زمبیس په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې او وډيري وی چې بيړي پکښې کې چلول کیږي نو په دغه صورت کې په دغه سند څخه د زمبیس سند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یوڅه استفاده کیږي یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیس سند کې هم اوبه ډېریږي. د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو د کوونکو د سمندريو د بيړيو د چلولو په حق له ولو د چې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ د کوونکو نن سبا د سمندري بيړيو په وسیله سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې د افریقا د جنوبی افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي. یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لویه وچه کې سرته رسول کیږي، هغه په خپله په جنوبی افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبی امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبی افریقا کې چې کومه لاره ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلي، یعنی سویلي امریکا چې جنوبی امریکا ورته ویل کیږي، او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لویه وچه کې. د دې تر څنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې یې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی تر منځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي، چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو سویس کانال یوازینی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لویې وچې او هم چنان د دې تر څنګ د اروپا لویې وچې تر منځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې دواړو لویو وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لویو وچې د حمل او نقل په حقله معلومات لاسته راوړل، چې څرنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي، او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندې، همچنان د دې تر څنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستونو په حقله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي سفر کې د لنډیز په حقله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لویې وچې په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودله، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په حقله معلومات لاسته راوړو. که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جنوبي او شمالي برخې په بېلابېلو لویو وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لویه وچه د یو لوی وچو له جملو څخه احساسولی سو. خو که چیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بېلابېلو برخو په نظر کې ونیسو، چې دا دوې بېلابېلې لوی وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده. یعنی جنوبی امریکا او شمالی امریکا دا دواړه موږ جلا په لوی وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی سو چې افریقا لویه وچه وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لویې وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالی امریکا او سویلي امریکا دا دواړې جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه له آسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لویه وچه جملو کې راځي. یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده. یعنی درېمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي، چې دا موږ تاسو په تیرو لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه وه کوم چې په خپل ځان کې زیات شمېر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لویه وچه کې د دېرش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودلی، چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې په اووم ټولګي کې موږ او تاسو ولوستل چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري. یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او نروتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره که چیرې موږ او تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د دېرش میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې برخه د زمکی یا هم د زمکی د کروی شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې د دغې لویې وچې د نفوسو ګڼوالې شمېر دي. او د دغې لویې وچې ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کارت بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د قیب وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د عرض البلدونو د 30 درجو او 40 دقیقو د فاسه، او ډېر سویلي نقطه یې د اکوهلانس دماغ په سویلي، یا هم د قیف اکوهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي عرض البلدونو د 30 درجو او 30 دقیقو د فاسه موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر البلدونو د 25 درجو، او ډېره لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سینګال په ګاونډیتوب سره د لویدیځ تر البلدونو 18 درجو باندې موقعیت لري. چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي، یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده، چې یو تود اقلیم لرونکو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزي اړتیاوې برابروي، او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نسته. خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي، او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي، چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویې وچې ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاوو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی، او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو وخت دی وکي درنو زده کوونکو، تاسو د افریقا د لویې وچې په حقله معلومات لسته راوړي وي، او یو څه پوسي وو اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، خو ژو که درمنو زده کوونکو ستاسو د ټول کورنۍ دنده دوه سپارنه دي، چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په افریقا لویه وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال، سویس کانال څه ډول یو سیند دی، یعنی مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او پوه شوي وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حاضر او تر کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، که له احترامات می قبول کی قدر منو غل لی زکون کو زای برشنا غن خار یو زلمه هم تاسو ټول تشرقاس ما د لسن ټولګي جغرافیا مزمن اول سم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو غل لی زکون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سجه د صحت چمې بون پتن می درنو زکون کو د چې زمر تاسو د نن ورځې لوست اول سم لوسته. نو هله د چې د تیر ورځې لوستنه بوم په پرا او د کیک ټاول سره د زنون سره تکرار کړی او سجه او یو سبو مو تری ذکر می. نن ورځ مخکې د دین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کان تاسو ټول غل لی زکون کی باید خپل ځان سره خپل کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. درنو غوښتل چې کوم کوز مو راستا سو د نن ورځې ولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ راوتا سو په لوست کې اړوند به معلومات ولولو. عبارت دی له لومړی د سلاونو ځانونه او د هغه مخنیوي، دویم اور غورځون کې یعنی آتش فشانونه په هیواد کې د پخوانی اور غورځون کې سیمې حوزې، دغه هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ راوتا سو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلري ځکونکو د پرته وجو د کټ په هیله ما هله ده چې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی درنو ځکونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له 150 سپې نه پیل، به تر 150 سپې پرې دی. ملالی زکون کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې انشاءالله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډېر په زړه پورې اسانه او په زړه پورې موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سیلابونو د کلمې سره آشنا شوي وو او همچنان په تېر ورځ لوست کې موږ تاسو د سیلابونو په هکله معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو همچنان د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي په هکله معلومات ولو. کله چې موږ تاسو په سیمه کلي کور او هیواد کې سیلابونه یا هم سیلابونه رامنځته شي څرنګه موږ تاسو کولی شو چې د دغو سیلابونو څخه مخنیوی وکړو. قدر منو زکون کو همیشه په یاد وساتی که سیلاونه زیان په یو سیمه کې ډیر وی یا هم لږ وی خو بیا هم زیانونه رامنځته کیږي. خطرات دی پکې کې د دغو د مخنیوي لپاره باید موږ تاسو مهم تدابیر ونیسو ترڅو وکولای شو چې هم خپل ځان هم خپل ټولنه او هم خپل کورنۍ او فامیل له دغو خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولولو چې سیلاونه چې دي درنو زکون کو په دوه ډول دي، یو سیده خطرات لري او بل چې دي ناسیده خطرات لري. یعنی له دې خطرونو چې دي د دې خطرونو پیژنو او ورسره د هغه څخه پر هر لار باندې خبرې کوو. سیده خطرات کوم خطرات ته ویل کیږي؟ سیده خطرات هغه خطرات دي درنو ځکهونکو چې په هغه کې په دې ډول کې خطراتو کې کرنیزې ځمکې ویجاړېږي، همدارنګه کورونه، بڼونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچېرې انسانان ژوند کوي، کچېرې حیوانات ژوند کوي، کچېرې ژوي ژوند کوي، هر څه چې موجود و اوسېږي دا ټول له زیانونو سره مخامخ کېږي. همچنان د دې تر څنګ سروي او هغه رمې چې د غرونو په لمنو کې د چوپانانو په واسطه سره سرل کېږي انسانان ته زیان رسوي، او د دې تر څنګ انسانان څخه پرته بیا کوچیان زیات شمېر کوچیان زیانمن کوي چې دغه سیده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سیلابونو له امله څخه رامنځته کېږي، او ناسیده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات ته ویل کېږي. په دغه ډول خطرات چې دي درنو ځکونکو تګ او راتګ یې خنډ او ځنډول لري. یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب رامنځته شي. د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي. یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی چې خلک وایي چې په راتلونکو ورځو کې به سیلاب راسي، ځکه چې دا د سیندونو دغه اوبو ته چې ګورو سپې یې ورځ تر بلې زیاتېږي او همچنان د اوبه له سر څخه تیریږي، نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دي هغه دوکانداران اندېښمن وي او دوی خپل دوکانونه بندوي، ورځنیو کارونو کې خنډونه رامنځته کېږي، خپلو کارو ته نه ځي، نو ځکه دغه د کارګرانو ګټې له زیانه سره مخامخ کېږي. همچنان د دې تر څنګ برېښنایي زیرمې بندېږي، یعنې د برېښنایي کوم لینونه چې کشته وي دغه ټولې مزه بندېږي، مخابرات، ترافیکي بنسټونه دا ټول ته زیانونه رسوي، ترمینل او سوداګریز مالونه په سیده او ناسیده توګه سره زیانمنوي، چې دغه ټول زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کېږي چې دې ته غیر مستقیم ډول یا هم ناسیده خطرات ویل کېږي. ګلالۍ زده کوونکو، دا چې موږ تاسو مستقیم خطرات وپېژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو د مو پېژندل، اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په هکله ول څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوي وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځان ساتل. د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ تاسو همیشه چمتووالی ولرو. یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري، بلکې د دې تر څنګ باید د حکومت، دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د دې د خطر په وړاندې باید موږ تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ تاسو باید یو جلا کور، جلا ځای باید ولرو، ترڅو د دې سیمې څخه لیرې اوسو، چې کوم سامانالات چې موږ په کور کې دي هغه ارزښمن سامانالات باید هغه څخه ایستو، او همچنان هغه کچېرې موږ تاسو کورونه یا هم ودانۍ جوړوو، د کورونو د ودانۍ د جوړښت لپاره باید همیشه دا په یاد وساتو چې د کلک او با کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو، ځکه کورونه چې دي د سیلابونو له امله څخه په ډېر چټکۍ سره له منځه ځي. خو کچېرې موږ تاسو د کلک او معیاري مواد څخه استفاده وکړو، نو کورنۍ او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړي دي، کوم معیاري مواد چې جوړ کړي دي، د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونه سیف کړو. او همچنان د دې تر څنګ باید د نه یوازې داسې کورنۍ کسان، بلکې نړیوالې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمښت پروژې وسیري او د سیلابونو په هکله رښتینی معلومات سرته ورسوي، ترڅو خلک له ناسیده دغه سره خطراتو سره مخامخ نسي. او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول شي چې څنګه دوی کولی شي خپل ځانونه ترې وساتي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو بل د مالیې او نړیوال دولتي نا دولتي ارګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي چې د ویجاړیو او د اور لګیدلو او سیلابونو له زیانه څخه تر یو حده پورې تر یو بریده پورې باید دوی مخنیوی وکړي تر څو بې ځایه شویو خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي چې له دې پلوه څخه ارګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروري دي چې دوی باید یو ډبل سره په تماس کې واوسیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ او تاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطر د خطراتو د کمولو لپاره موږ او تاسو معلومات ولوستل وس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو اور غورځوونکي یا هم اتبي شانونه لرو چې په لاند اخلص ډول سره موږ او تاسو د ایزکو چې اور غورځوونکي یعنی اتشپشان څه ته ویل کیږي. اور غورځوونکي یا هم اتشپشان چې په انګلیسي ژبه کې والکانونه یا هم والکان ورته ویل کیږي، دغه اور غورځوونکي اتشپشان د ځمکې دننه طبقې چې د مقما او د یورانیا په مدار کې پورته خواته راتلل دي چې په ډېری لوړې تودوخې سره چې د تودوخې د حرارت درجه په زیاته کچه سره پورته وي، فشار، کیمیاوي تعاملات او فزیکي بدلونونو له امله څخه د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي چې په لاتیني کلمه کې مخکې هم تاسو یادونه وکړه، په لاتیني کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي. د دې ترڅنګ کلر منځ د کوونکو سه ورشیندونکي غرونه کچېری تاسو وو پوهیږي، دغه ورشیندونکي غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي او ورشیندونکي توکي چې په ډیر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت دغه کوم دغه چې دی اور غورځوونکي غرونه چې دی هم اتبشه شانونه چې دی د خپل په وچه محروتي ډول غونډي جوړې وي چې دغه وچه او محروت لرونکي غونډي چې کله دی جوړ کی په لوړ ځخ سره چې وی کله چې دغه په لوړ ځخ سره وچه وي دونه اور غورځوونکي له خلی څخه لوګي ولوزي، هم چې نن د دې ترڅنګ د دې څخه دبري او اور ټوټې او ویلې شي چنګي ټوټې راوځي چې دغه ټوټې چې دی څلور خواو ته خپريږي، یعنی په څلور خواو کې د خپروي چې له هغې مخې څخه هر شی ډېرې تودوخې له امله څخه ویلې کوي، یعنی دا مستقیما سم دم لکه د اور سکروټې دي. همچنان درناو ګلریز د کونکو اورشیندونکي توکي موږ او تاسو مخکې هم ولوستل چې اورشیندونکي توکي د ځمکې د دننه طبقو څخه راوځي چې ځینې وخت په وچم او مخرتي ډول له غونډیو څخه په لوړو ژغ سره راوځي او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په ځمکې کې د تودوخې حرارت درجه زیاته کړي او د دغو تودوخې د سانتي ګرید درجه چې د درنو زده کوونکو د اوو څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي چې اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټرونه تیږي پر مخ باندې ورشي له منځه څخه وړي، که هر څه د دې پر مخ باندې ورشي دا ټوله شان دا چشکي له منځه څخه وړي، ځکه دا مستقیما ټوله د اور سکروټې دي، د اور غټې غټې ډبرې دي چې دا پر هر ځای باندې وموشي د له هغه ځای له منځه څخه وړي. له بهېدونکي شان سره پر مخ باندې ځي لکه د لاواته ورته ویل کیږي، رنګ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي چې چنګوالی لکه د خټې په شان سره یو ډبل سره چشمي سره موشتي وي چې بهیږي. کله چې دا را بهیږي خو د اوبو په شان بیا دی نرم نه دي، یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایا شکل نه لري، دی یو ډول کلک مایا دي، یو ډول لکه جلی چې موږ تاسو لیدلې نه، جلی چې موږ تاسو کښونه دا رقم یو ډول لري شکل لري. نو ځکه د چنګوالی له کبله څخه ورو ورو پر مخ باندې ځي په قرار قرار شکل سره په مخ ځي، د اوبو په شکل سره مخې ته نزي چې د چاودنې پر مخال باندې په دغو اور غورځوونکو کې یو ډول ساړه او تاوده توکي هم په بیلابیلو کړیو کې بهیږي او د دغه د شپې له خوا څخه ښکلي رڼا هم ښکاره کوي. په ورځ کې خو د دې رڼا دونه نه معلومیږي، خو په د شپې له خوا څخه بیا د دې رڼا معلومیږي یا هم روښنایي معلومیږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دغه توکي چې دی په بیلابیلو طرفونو کې موږ تاسو ته معلومیږي، موږ تاسو کولای شو چې دغه رڼاګانې چې کله دی په شپه کې ښکاره کوي نو مختلف ډوله شکلونه لري. ځینې وخت دغه رڼاګانې چې وي دا په سره شکل سره وي، ځینې وخت په سپین شکل سره وي، او ځینې وخت په تیز نارنجي شکل سره وي. نو د دې ترڅنګ چې موږ تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې اتشپشان یا هم اور غورځوونکي سیمې چې ته ویل کېږي، نو ویلای شو چې د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېرې داسې ځایونه شته چې جیولوجیکي په بیلابیلو وختونو کې فعال او تاوده اور غورځوونکي لري چې د هغه څخه د سیلابونه رامنځته کیږي. هم چنان درنو زکون کو زمش بگران هوا د افغانستان کی اورغورزون کی سیمی یهم حوزی کومی حوزی دی د زمک پهانو د سیلون ل نظر سخه درنو زکون کو د هوا د جیولوجیکی د سروي په وخت کی پهانو د سیډنه د افغانستان د جیولوجیکی نقشې په کتنې سره داسې ویل چې په افغانستان کې فعال اورغورزون کی آتش پشانی غرونه نسته خو ځینې داسې نشانی دی پیدا کړلې چې دلته اورغورزون کی صحیح موجود دی خو د هغول جملو څخه یو پخپل دی د هندوکش د غرونو په حق له ویل چې هندوکش غرونه چې دی غرونه د جوړېدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکي فعالیتونه سره یو ځای سوي وه چې لږ یو شمېر اورغورځوونکي نتیجې درلودلې نو د اورغورځوونکي نښې نښانې په مخروطي بڼه سره یو شمېر غونډې جوړې سوي وې چې د بزالت په بڼه سره تیږې درلودلې چې د سکرویا او ګردې کوچنۍ ډبرې یې په ډېرې کوچنۍ سرو یې درلودله چې د پویمیاس ډبره یې ډېر وې چې رونی او سپکې ډبرو له جملو څخه شمېرل کېدلې له دې پرته د تودو اوبو چینې دي چې د اورغورځوونکو تر څنګ موجودې دي کلک بزالت کاني دي چې د اورغورځوونکي توکي نښه ده چې له لوا څخه جوړې سوي دي خو په افغانستان کې د تودو اوبو چینې د کلسیم په بڼه سره او همچنان د کاربولیت د ډبرو له امله وې چې ډېرې لږ اورغورځوونکي څرګندونې کړې دي یعنی په زیاته کچه سره اورغورځوونکي سیمې په افغانستان کې نسته خو په لږ کچه سره سته لکه د هرات په ولایت کې اوبه په مزار شریف کې د چشمه شفا چینې چې اوبه یې زیړ رنګ لري او د سلفر لرونکي بلل شوي دي چې مزار شریف په جنوب کې د البرز په غرونو کې یوه برخه په بشپړه توګه سره رازیده دي څخه نو درنو زده کوونکو موږ تاسو په ملمدار توګه سروې د سو کړه چې سړن په هانو یا هم زمک په هانو دغه سروې تر سره کړل نه وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتش فشانی غرونه په تشترګو کې جنا خو بلکې د دې نشې نشانې شته نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوستونکو برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي تاسو ټول قدر منځ کوونکو به دغه کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي هر پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوي لومړنۍ پوښتنه درنو زده کوونکو آتش فشان څه شي دي یعنې آتش فشان څه ستاسو مطلب څه دي دویم سوال درنو زده کوونکو آتش فشان چیرته منځته راځي یعنې په کوم ډول سیمو کې منځته راځي او څه ډول شکل لري درېم سوال درنو زده کوونکو د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوی وکړو نور نو درنو قدر منځ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدې هیله مند یم چې یو څه مزده کړي واوسېږي او پیر سپوسې واوسېږي در بل داسې درس څه پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم د الله په امان
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا بلوستاد و مات کڑی چو بندو نا جانا بلوستاد و مات کڑی چو بندو نا جانا ہریو پند ملغلری دلالو نا جانا ہریو پند ملغلری دلالو نا جانا